سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفی ولستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبه په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلی هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیټ لیست کې لري دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو چې د خوشې کېدو لپاره خبري روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټ برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوی و د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټ برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسته لاغه وسلوالن خته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشا وایي ود مدني ښاري روانه اونې نیولې ده. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د اچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې ورسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو حالت په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ریپورت لرو. په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخارې یا سندلې د کمې وجې نه کند هیڅ شي غیر له الله هیل له نور هیڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دیننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایفسی هغه طرف ته طالبان دا دواړه هم چیړي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنادا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباری کړی دي. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبري مجله ته مو بیا هم زه صفي الله ستانګزای د قادر جلالو په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنیو کې مناکت شوې ده چې حکومت د پراګ په پانتون کې د وسلوال بریټ پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. د پنځبې مخام یو وسلوال بریټګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لک تر لک 14 کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لاندې د مورسته په اړه جزئیات د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یو دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یو غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو ستاینه کړې چې دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپل ټولنیزو پاڼو غواښونکي پیغامونه خبره کړی وو. بریټګر د پنځمبه ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریټګر په خپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل بریټ کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه 2 میاشتنی لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمه پورز لمړی خپل پلار په ډزو وژلې وي ځکه دا غد پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړي چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 1 می یو بریټ ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل همځان وژلې ده. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري په یو پوسټ کې غلي کړي چې لدې نړۍ کرک لري او غواړي تر څومره چې وسوي درد او کړاو پکې پریږدي. دا په چک په تیرپیا پلازمینه پراګ کې یو بې ساري خونړی حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندې کارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمی د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وی دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month.
WFP will only be able to
خړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 2 میلیون کسانو لپاره د خړو او استراري تغذیه مرستې برابرې کړې. په دوه کسانو کې د هوسمو اوسیدونکو چې غذایی خوندیتوب کې د استرار تک چې کم دی، کندشزي هغه کورنۍ چې د شډو لخوا مشارکېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسانې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي لکهبله د خړو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو لیستونه وباسي او ارسولو چې د غذایی موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوړسوي په میاشت کې یو وار غذایی مرستې ترلاسه کولای شي. د خړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلې لرم، نه بخاره، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته ده، اته د سندلې اله زنه لرم چې زه سندلې کې خودلې شم. خپل اوس مریضه بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي، نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له حلاله هیله لنور هیڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمه فرهاد شینواری ریپورت لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتای روان دی او اوس یې پاسپورتونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره یې خشتي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت وخښته د لاس او په خیر بالکل وتړلې او دا بندي کړه ته کرخې دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي. دی په لو چې کوم ایپسی دا یا کسٹم والا دي تا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دي دوی با سپارلې سره هم ګنډي وټي وړي افغانستان له بيزان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا بيزان سره افغانستان له پاکستان لره وړو، پاکستان له بي دا دال، ګوړه، بورا دا به افغانستان لوړه. نو
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دي کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانه شي دوی لاس ګنده ویسی روپي وګټي او ما خام لکور او بچو د پاره وړاو دا په پیدا کا نو د دواړو هوادونو الا چارواکو ته از مونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي چې لګا سانته اور ته پیدا شي او لګ اساني طریقې سره خپل ګنده غټوړي او روزي روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورتونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ځواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندیدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یو غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل توکو په کلابند شوی غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 210 نور هدفونه وشتي چې په هغو کې د توغندیو د وشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرائیل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنگي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونی په غزه کې د مرجوبلي د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونی کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبری اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د اډاول مخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 18 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ول شوی له 19 ساتونکو پښتنې ګرویژنې شوی او په مشهود ډول خوشی شوی دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلی د اډ اول مخې د لویدیز غاړې دغه بندي میاشت مخې په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بندل شو. د رسپانی د راپور لمخې دغه زنداني د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی وو چې د وژنې د هڅې په تور په شل کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بیلابیل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اوتنبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلی میرمن اوتنبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپی د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپی لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیگ ازادۍ راډیو ته وویل
دن ما از نوای سگای دیوانه و سگای ولگر بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زر زر حقی کلینیک تا انتقال کرد او ماشومانو تمو دلیونی سپی واکسین تطبیق کرد او ده تشخیص ده پایل لمخی داغ دو ماشومان لیونی سپی دارلی و خوش یوچی ده کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو، دایدوس پیان البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ ورسره هغه کړله شریکه کړله چې دا سپیان دي. خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړو، اسد د سیاحت عامې هم اجرات وکړو، سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقین کول دي.
آزادۍ رادیو. او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تو دو او ګنشمیر مینوالي درلودل خو اوس د صنعت لمینځتل او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې لدوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو رئیس د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت لپلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول لمنځه تللی دی
دغه څو کاسې ست پیالې ست پوسې ګډو د شو سره شیان نو د میسو دی ګرد دا چې په چې وینې دا ګرد میسو په خوا دا غروي او شیان دا نو دا د دا چای ګلاس په لړی لا دا لا میسو اوس نو کمبلې ټول سورور پوسې څوک نست شوکی نست چې خلګې رانی زور نه پرسی ولې چې در نور شیانو دی ګراند
د محمد آصف د دکان څنګه ته د محمد هادي دکان دی خوده یوازې د لس کلن رئیس د مسګری په سند بوخدي محمد هادي وایي یو محل پر دکان د مشتریانو وارنه کړي خو خلګو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي
په خوای شي د زمش شیان نه فشار و نام لیکلبی هم لا و د مرزیان نو اوس د پلاستیکي شیان غلي دي هم مرزیان په کې کې دي سوي دي اوس بعض بعض خلک راست چې مرزانی مریو دا نه ګلاس ته جوړ کړي یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مرزانو د پاره کړو دا ورک دي یو دغه یو دکان دی جوړې دغه مودم چې دغه زاړه شیان نه نه چې هغه ثابت دی بل څه سپینو ثابت نه وي ولای پرپو پاکستان ته وګ
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار دلودي خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځتلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو د پاره مشتاق خاص څنګه نلرو متاسفانه لاسوان د خاص نلرو چې موږ د غوپو واسبند خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر دور سره یو کاچوغه د میسو چې جوړیه په خواګر د شرمبو کاچوغه کردا د اسوې دا یو کاچوغه چې اوس په هغه وخت په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس پښ د نه مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکیدو لګواټ سره مخ دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بلخ ولایت سمیاړي کنيولې دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تست درسو سروي به وکړو مولا صاحب چې دغه خوغه چا درولې دي چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولانا سی کولای چې مسكين ونی سی ولې چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خونه راځي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغتري وزا پرې ورسیږي
سلامونه دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپله په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان